پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم، تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. نن سه شنبه ده، د عقرب 28مه د 2013 کال د نومبر 6مه. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د میلاد النبی د ورځې په مناسبت وینا وکړه. ښاغلی غنی د افغانستان جنگ او ناخوالو ته اشاره کړې. وړاندې به جزئیات واوري. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله په پاریس کې د تمد ښاغلی عبدالله نن د اروپا د اقتصادي همکاري او پراختیا د کانفرنس په څنډه کې د فرانسې له مشرانو سره وګوري. نور مسایل هم لرو، خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي.
د ملګرو ملتونو د مخدر موادو اداره وایي تیر کال په افغانستان کې د اپیمو تولید 90% کم شوی دی. د امریکا دفاع وزارت د یوې نوې څیړنې له مخې د افغانستان او متحدو ایالاتو حکومتونو د سولې بهیر ته د طالبانو د هڅولو په برخه کې لږ پرمختګ کړی دی. په بامیان کې چارواکي وایي تر 1200 زیاتې کورنۍ د غزنی د جاغورو او مالستان له ولسوالیو ورتښتیدلې دي. پوره خبرونه واوري. د ملګرو ملتونو د مخدر موادو اداره وایي تیر کال په افغانستان کې د اپیمو تولید 90% کم شوی دی. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د دې اصلي دلیل په افغانستان کې سخته وچکالی ده. د جرمونو او مخدر موادو ادارې په خپل کلنی رپورت کې چې پرون خپور شوی ویلي چې په افغانستان کې د اپیمو تولید له 9000 ټنه 6400 ټنو ته راکم شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې په تیر فصل کې پر کمه ځمکه کوکنار کرل شوی و. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له مخدر موادو سره د مبارزې وزارت په ګډه سروې کې ویلي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې پر 2300 هکټار ځمکه کوکنار کرل شوی و، او د 2018 میلادي کال په پرتله 40% کمه ځمکه کرل شوې ده. د امریکا دفاع وزارت د ویناوی چړنی لمخې د افغانستان او متحدو ایالاتو حکومتونو د سولې بهیر ته د طالبانو د هڅولو لپاره ډیر لږ پرمختګ کړی دی. د پینټاګون سرپرست سر مفتش گلین فاین د روان کال په دریو میاشتو کې د افغانستان د سیاسي او بشري حالت په اړه د پوز د هر اړخیزې څیړنې په سریزه کې لیکلي چې له پرله پسې هڅو سره سره په دې دریو میاشتو کې د سولې په خبرو کې ډیر لږ پرمختګ شوی دی. دغه د پنټاګون سروې د روان کال په دریو میاشتو جولای، اګست او سپتمبر کې شوې ده. په رپورټ کې ویل شوی چې په دې موده کې د افغان ځواکونو په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی او د جګړې له اوږدېدو سره د افغانستان د خلکو بشري اړتیاوې او ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي. دا څېړنه په داسې حال کې خپره شوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په تېره یوه اونۍ کې په افغانستان او سیمه کې د افغانستان د جګړې له بېلابېلو اړخونو سره کتلي او ډاډې څرګند کړی چې له طالبانو سره د سولې لپاره یو توافق ته نږدې شوي دي. زلمی خلیلزاد په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر کتنې وروسته پرون د امریکا متحدو ایالاتو ته ستون شو. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن د یو شمېر اروپایي هیوادونو له مشرانو سره دوه په دوه کتنې لري. عبدالله عبدالله د اروپا د امنیت او همکاري شورا په غونډه کې د ګډون لپاره په فرانسه کې دی. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس ویلي دي چې په افغانستان کې د اقتصادي ثبات د رامنځته کېدو لپاره د مالیې منظم اخیستل او د بیکاریو کمول دي. په بامیان کې چارواکي وایي چې د غزنی په مالستان او جاغورو ولسوالیو کې د جګړې د پیل راهیسې لږ تر لږه 1200 کورنۍ ورتښتیدلې او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د بامیان د والي ویان عبدالرحمن احمدي نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د ورغلو بې ځایه سوو خلکو شمیر د 5000 په شاوخوا کې دی. احمدي وویل چې د بامیان خلکو بې ځایه سوو کورنیو ته ځای ورکړی او تقریبا هرې بامیانۍ کورنۍ یوې بې ځایه سوې کورنۍ ته په خپل کور کې د میلمنو په توګه پناه ورکړې ده. عبدالرحمن احمدی ویل چې له دغو کسانو سره یو څه مرستې هم شوې دي.
ما برای 720 فامیل، برای هر فامیل البته، یک بودی برینج و یک
د وای د وسو شلو کورنوی سره هری کورنوی ته د ورو د غړیو د زغالو او لرګیو مرسته شويده. د غزنی په جاغورو او مالستان ولسوالی کې له تقریبا دوه نوی رئیس جنگ دی. د شیکاګو پولیس وایي چې وسلوال د دغه ښار په یوه روغتون کې ډزې کړي او د یو پولیس افسر په ګډون درې تنه یې وژلي دي. د شیکاګو د ښاروال رام ایمانوئل په وینا پر پولیس افسر سربیره یو ډاکټر او د روغتون د درملتون یو کارکوونکی هم وژل شوي دي. چارواکي وایي برید کوونکی هم مړ دی، خو معلومه نه ده چې د پولیسو په ډزو کې لګېدلی که ځان خپله وژلی دی. د عیني شاهدانو له خولې ویل شوي چې برید کوونکي هغه مهال ډزې پیل کړې چې د موټر رو پارکینګ ته نږدې له یوې ښځې سره روان و او ناڅاپه یې اول پر هغې ښځې ډزې وکړې او وروسته روغتون ته ننووت او پر نورو خلکو یې ډزو ته دوام ورکړ. او سپینه ماڼۍ وایي د سی این این تلویزیون خبریال جیم اکوستا ته د سپین ماڼۍ د خبري غونډو د ورتګ د اجازې کارت بیرته ورکوي. له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر لفظي شخړې وروسته سپین ماڼۍ وویل چې د جیم اکوستا اجازه لیکې کنګل کړی دی. د سپین ماڼۍ ویاندې سارا هکبی ساندرز پرون وویل چې جیم اکوستا ته به د هغه مطبوعاتي کارت بیرته ورکړ سي، خو هغې د خبریالانو لپاره نوي مقررات هم اعلان کړل. میرمن ساندرز وویل چې د سپین ماڼۍ خبریالان به له دې وروسته یوه پوښتنه کوي او نورې پوښتنې د سپین ماڼۍ د اجازې په صورت کې کولای شي. د سپین ماڼۍ د خبریالانو ټولنې د دې پرېکړې هرکلی کړی، خو پر نویو مقرراتو یې انتقاد کړی دی. د جیم اکوستا د سپین ماڼۍ مطبوعاتي کارت د روانې میاشتې په لومړیو کې تر هغه وروسته واخیستل شو چې په یوه خبري غونډه کې یې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره بحث وکړ او د دواړو ترمنځ لفظي شخړه وسوه. مخکې له دې یوه فدرال قاضي د یو موقت حکم پر بنسټ پرېکړه کړې وه چې سپین ماڼۍ باید د جیم اکوستا کارت بیرته ورکړي.
خبرنامه له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه غرمنی پروګرام کې اورئ چې نن د ربیع الاول دولسم د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له میلاد سره برابر ده. افغان ولسمشر نن په همدې مناسبت په یوه لویه غونډه کې وویل چې د اسلام پیغام سوله او ورورګلوي د غټینګار وکړ چې په نړۍ کې باید د تاوتریخوالي پر ځای د سولې لار تعقیب شي. د همورې چې د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله په پاریس کې دی او تمه ده نن له فرانسوي چارواکو سره وګوري
او د دې ترڅنګ به اجرایه رئیس د یونسکو سازمان له مشر سره وګوري. همدارنګه به د دغه سازمان د اروپا د اقتصادي همکاریو او توسعې د سازمان له مشر سره به وګوري. او د دې ترڅنګ
په همورې چې د کوناډا امنیتي چارواکي وایي د پاکستان پوز پر سرکانو د انګام ولسوالیو بیا د توپونو ډزې پیل کړي. 130 ګولۍ هلته لګېدلې دي. د سیمې خلک وایي چې ژوند یې سخت تریخ شوی دی.
پاکستان د سپینستر د حکومت څخه چې هغه مرمۍ راولې نن ډېر ډېر ځای ته راوځي او ډېر خلک په ځاګړې باندې ځان توان برخور.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم په نیمه پروګرام کې درته خبرو. به هم خراغلی رازو لمری مطلب ته. نن ده 1443 کال ده ربیع الاول دولسم ده اسلام ده ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له میلاد سره برابر ده. افغان ولسمشر نن په همدې مناسبت په یولو یو غونډه کې وینا وکړه. خغلی غنی ټینګار وکړ چې د اسلام پیغام سوله او ورورګلوي ده. د ولسمشر غنی خبرې واصل وصال اوریدلې هم د اوس سره د کابل په سټوډیو کې ده. وصال صاحب سټډی مشه مهرباني وکړئ د ولسمشر غنی د خبرو زیات جزئیات وړاندې کړئ.
ډېر زیاته مننه ستنګزه صاحب. لومړی خو تاسو ته ټول اوریدونکو ته د ربیع الاول د دولسمې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې د ورځې مبارکي وایم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې نن ولسمشر په ارګ کې یو لوی غونډه جوړه کړې وه. هلته دینی عالمان او یو شمېر نور خلک راغوښتل شوي وو او د محمد صلی الله علیه وسلم په سیرت او صورت او په ژوند باندې هلته خبرې وشوې. افغان ولسمشر په دغه غونډه کې وویل چې په هیواد کې د نامنیو او جګړو لامل دا ده چې موږ په نبوي سیرت او لارښوونو باندې عمل نه دی کړی او له خلکو یې وغوښتل چې کوشش وکړي چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په لارښوونو باندې عمل وکړي او خپل ژوند د هغه د لارښوونو سره سم برابر کړي.
اگر امروز بر کشور عزیز ما جنگ و نزاع هنوز جریان دارد و خشونت و ناامنی از مردم ما قربانی میگیرد، اگر زنان و کودکان این جامعه با انواع ترس‌ها و نگرانی‌ها روبرو هستند و اگر در برابر پیشرفت و ترقی جامعه ما هنوز موانع فراوانی وجود دارد، این همه نشانه آن است که ما درس‌های لازم و اساسی را از سیرت پیامبر اکرم خود فرا نگرفته.
ولسمشر ویل د اسلام پیغام د سولې او ورورولۍ دی او د محمد صلی الله علیه وسلم سیرت ته باید موږ زده کړه وکړو او په ټولنه کې د سولې او یووالي کلتور ته وده ورکړو. د په خبره دا د ټولو خلکو اسلامی ملی او افغانی وجیبه ده. د ویل مکول شو چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په لارښوونو باندې عمل سره د خپل هیواد آبادی او د خلکو حسین ته ډیر کار وکړو او دلته هله نامنی او جنگ جګړه پای ته رسیدې شي او سول راتلې شي چې موږ ته چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پریخي دی او هغه لارښوونه موږ ته کړې ده چې پاغه باندې موږ عمل وکړو. ولسمشر دا هم ویل چې لدی وروسته به د جمعتونو مولا امامان په ولایتونو کې البته په ناستو کې ګډون کوي، په رسمي غونډو کې به هم دوی برخه اخلي. د دې ترڅنګ ویل چې د جمعتونو مولا امامانو ته به د کمپیوټر د زده کړو پروګرامونه هم پیلېږي، سو دوی د نړۍ له مهمو مسایلو به خبره وو.
مننه کوم وصل وسالو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نننۍ وینا جزئیات مکتوبه او افغان ولسمشر نن د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد په مناسبت وینا وکړه. ویل چې د اسلام پیغام سول او ورګل وی دغه هغه د سولې پر ټینګېدو باندې تاکید وکړ.
جنگ دی ولک د سولې خبر.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وسام راز دوی مطلب ته د افغانستان جرای رئیس ډاکټر عبدالله نن په پاریس کې د تامه د خغلی عبدالله د اروپا د اقتصادي همکاري او پراختیا د کانفرنس په څنډه کې د فرانسې له چارواکو سره وګوري. خغلی عبدالله پرون هم د اروپا د اقتصادي همکاري په دغه ناسته کې وینا کړې وه. دغه سفر په کابل کې زموږ همکاري ناجی صاحبه څارلې او دا اوس په سټوډیو کې ده.
ډیره زیاته مننه سنګزه صاحب. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون د اروپا د اقتصادي همکاریو او پراختیا په کانفرنس کې وینا وکړه. په دغه وینا کې تر ډیره د ښځو پیاوړتیا او اقتصادي فرصتونو په تړاو خبرې وکړې. نن به هم د هیواد اجرایي رئیس په دغه غونډه کې به هم ګډون وکړي، خو اصلي وینا به یې سبا ته وي. د افغانستان په استازیتوب نن د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور دغه غونډې ته وینا وکړي. د دې ترڅنګ به د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د اروپا د اقتصادي همکاریو او پراختیا د کانفرنس په سنډه کې د فرانسې له مشرانو او پارلمان له غړو سره هم وګوري. د دې ترڅنګ به سبا اجرایي رئیس عمومي غونډې ته وینا وکړي چې د سفر اصلي وینا به سبا ته وي. همدارنګه د پولند د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سره کتنه هم د اجنډا په اجنډا کې شامل موضوع ده. د اجرایي ریاست ویان فریدون خوزون شیبه وړاندې ازادي رادیو سره په خبرو کې د سبا ورځې د اجنډا په تړاو داسې ویل.
سبا ته به اجرایي رئیس یو مهم بخش د وینا د اقتصادي فرصتونو تعریف په دې اړه به اشاره وکړي. همدارنګه به ووایي چې څنګه کېدای شي چې نړۍ او د اروپایي هیوادونه او سیمه ییز هیوادونه افغانستان کې له شته اقتصادي فرصتونو استفاده وکړي. همدارنګه په دې خبره وکړي چې څنګه کېدای شي په افغانستان کې اقتصادي ستونزې حل شي او دغه سازمان څنګه کولی شي له افغانستان سره همکاري وکړي. چې
د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا د سازمان د 19مه غونډه د چ تر چهارشنبه پورې به دوام وکړي. بلستانیک زسب
مننه کوم ناجی صاحب. و د افغانستان د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د سفر په اړه مختجزات راکړل. خغلی عبدالله نن د فرانسې له ځینو چارواکو سره ګوري، سبب د اروپا د اقتصادي همکارۍ او پراختیا په کانفرنس کې او اصلي وینا وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وي عبدالله عبدالله باید په دغه کانفرنس کې د افغانستان د سولې په اړه هم خبري وکړي او په دې برخه کې د اروپایي هیوادونو همکاري راجلب کړي. د خبري د حقوقو او سیاسي علومو استاد پان ودیر صافی ازادي راډیو ته وکړي.
خبره دا ده چې اصلا افغانستان ډیرو مرستو ته د ډیرو هیوادو ضرورت لري چې هر څوک ورته اقتصادي مرستې وکړي او فرهنګي مرستې وکړي، تعلیم تربیه بخش کې مرستې وکړي. دا ضرورت افغانستان لري. دا علاوه په زیربنایي مرستو ده چې موږ د اوبو لګولو سیستم په افغانستان کې نه دی جوړ شوی. سرای دی چې 50% خلک زموږ د قانون دي په ځمکو کې په زراعت بوخت دي او صنعت نه خو هېڅ آثار نشته. نو که دا سفر دی ښاغلي ډاکټر عبدالله دې هیوادو ته د دې د سولې راتلونکې سولې نه وروسته هم اوس نه هم مرستې را جلبول وي په دې ساحو کې، خو دا مفید تمامیدای شي
استاد محترم
آینده د افغانستان لپاره.
تکل سوی ده چې ډاکټر صاحب عبدالله د همدغه سازمان کې وینا هم وکي، څه کول پکار دي؟ ډاکټر صاحب عبدالله باید په کوم کوم ټکو باندې ټینګار وکي، کوم مهم مسایل باید دلته مطرح کړي؟
لومړی خو همدغه ده چې د نړیوال اجماع د منځته راوستلو لپاره چې بدغه هم موجوده ده او ټول سوله غواړي، یو وار بیا تعهد د دې هیوادو اخیستل پکار دي چې دغه پروسه د سولې چې امریکا هم روانه کړې ده او مخالفین هم تقریبا سر و سر خوځایی او آماده دي سولې ته، په دې کې دوی یاري ورسوي او کوم مرسته وکړي چې دا نور هم سریع شي او موافقانه پای ته ورسیږي. او بیا همدا فرهنګي و اجتماعي و مدني او بشري مرسته چې تر اوسه کړې دي او یا جنگ حالت کې مون قرار درلوده کډیر موثره نه واقع شوی، که یو ځل بیا لاس ورکې افغانستان ته چې ګوند کزمنګ وطن او یواد او خلک د خاورې نه پورته شي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو او د پانتونو صاد ودیر صافي او چې د افغانستان د جرای رئیس ډاکټر عبدالله د سفر په اړه مخته خبري وکړلې، هغه ځینې سپارښتنې وکړې خغلی عبدالله ته چې د اروپا د اقتصادي همکاري او پراختیا له کانفرنس څخه غواړي. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه فیروزه عزیزی وایي.
لومړی ځل د افغانستان د میدان وردګ ولایت مڼو ته د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو د خوړو په مینیو کې ځای ورکړل شو. د میدان وردګ ولایت د کرنې مشر ولید احمد تسل ازادي راډیو ته وویل په کلنی ډول 3000 ټنو مڼو به 6000 ټنه مڼې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکول کیږي. د نوموړي په وینا تر دې وړاندې د دغه ولایت بزګرو خپلو تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې لستونزو سره مخ و چې له دې وروسته به یې دا چاره د بازار موندنې په برخه کې ستونزې راکمې کړي. له دې سره ښاغلی تسل دا هم وایي چې لومړۍ او دویمه درجه مڼې به ملي او نړیوالو بازارونو ته عرضه کیږي او درېیمه درجه مڼې به په هیواد دننه یو شمیر د جوسو تولیدونکي خصوصي فابریکو ته ورکول کیږي. د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په خوراکي مینو کې د ایران مڼې کارول کیدلې، خو له دې وروسته به وطني کرنیز تولیدات ته ځای ورکول کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د غالۍ او ګیلمو صنعت تولیداتو صادرات له 3000 ته پورته شوي دي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې د هیواد ټول ولایتونو په تیره بیا د لرګي رنګ لرونکي ګیلمو صنعت په فرا ولایت کې زیات شوی چې نړیوالو بازارونو ته هم وړاندې شو. ښاغلی قوقندي وایي د غالیو ګیلمو او سترنجیو د اوبدلو په برخه کې تر 1.2 میلیونه نارینه او ښځینه افغانان په کار بوخت دي او افغانستان د نړۍ په کچه تر ټولو کیفیت لرونکی فرش تولیدوي. د دې وړاندې افغانستان نړیوالو بازارونو ته په کلنی ډول 2 میلیونه متر مربع فرش صادرات لرل، څو کلونو اقتصادي رکود دغه شمیره زخت راکمه کړې وه. د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې داسې دي: 1.5 کیلوی بوره قزقي اوړه 1340 افغانۍ، 1.5 کیلوی بوره بوره 1260 افغانۍ، 1.5 منای بوره وریجې 2040 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1060 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 15 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 55 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارنګه د کابل په بازارونو کې د اسارو بای بیا 1 امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ، 1 یورو 6.8 افغانۍ 10 پوله، 1 سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر هندۍ کلداري 1050 افغانۍ، زر پاکستانی کلدار 1500 افغانی، یو د اماراتو درهم 40 افغانی شپیته پوله، او زر ایرانی تومان 5 افغانی.
اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس هم راځو بهرنۍ موضوع ته. په یمن کې د اوربند ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر غړیو د یو پریکړه لیک مساوده ویشل شوې چې د جګړې له ښکېلو خوا غواړي سمدستي د یمن په بندري ښار هدایده کې چې له څو ورځو راهیسې د درنو نښتو شاهد ده اوربند وکړي. دغه مسله نوریاس نوري تعقیب کړي او همداشې به را سره په سټوډیو کې د نور صاحب خیر راغلی. ادارات وایي چې په یمن کې د اوربند د ټینګېدو لپاره د پریکړه لیک په مساوده کې څه ویل شوي؟
بله ستنګزی صاحب، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په مسوده کې چې د برېټانیا لخوا پرون دوشنبه د دې شورا پر دایمي او موقتي غړو باندې ویشل شوی، په یمن کې د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتنه کوي چې په دې هیواد کې د درې کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره سمدستي خبرې اترې پیل کړي. د پریکړه لیک مسوده همداراز له ښکېلو اړخونو غواړي چې په یمن کې د بشري بحران په وړاندې چې په نړۍ کې تر ټولو ناوړه بحران یاد شوی، د البته د بشري بحران د له منځه وړلو په وړاندې چټک اقدامات وکړي. دغه بحران یمن د قحطې لور ته بیولی دی. د پریکړه لیک دغه مسوده چې کاپی اسوشیټډ پرس آژانس او ځینې نور آژانسونو هم لیدلی، د یمن له حکومت څخه چې د نړیوالو لپاره رسمیت لري او هم له حوثي یاغیانو غواړي چې د مهم بندري ښار هدایده شاوخوا سیمو کې د اوربند د ټینګېدو سره موافقه وکړي. یمنیان سنګزی صاحب د سوداګري توکو او د بشري موادو لکه خوراکي موادو، اوبو، تیلو، درملو او نور د اړتیا وړ موادو د تمویل لپاره په بشپړه توګه پر دغه بندري په دغه بندر پورې انتړلی دی چې په سلو کې اویا لارې هم بیا د حوثي یاغیانو په کنټرول کې دي. د حوثیانو د کنټرول شاوخوا سیمه په دې وروستیو کې د درنو حملو او د هوایي بمباریو شاهدې وي چې په وروستیو ورځو کې یو څه کمې شوې دي.
بله، لدی مخکې حوثي یاغیانو چې د سعودي په مشرۍ له ایتلاف سره جنګیږي ویلي و پر سعودي عربستان د توغندیو بریدونه پای ته رسوي او یو اوربند ته غاړه ږدي. دې ډلې د په یمن کې د نړیوالو لخوا د پیژندل شوي حکومت عبدالربو منصور هادي په مشرۍ د حکومت د اوربند په اړه څه دریځ څرګند کړی؟
د دوی مخکې له دې نرم دریز د دې سبب شو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د یمن د جګړې د پای ته رسېدو لپاره هڅې ګړندۍ کړې. دغه پریکړه لیک مسوده هم د دغو هڅو یوه نښه ده چې له دې مخکې د جګړې دواړو لورو په یمن کې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې ټینګېدو لپاره خپله لیوالتیا ښودلې وه. د یمن د یاغیانو د انقلابي کمیټې مشر محمد علي الحوثي مخکې د سعودي عربستان لخوا د حملو د بندېدو غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې پر سعودي عربستان به هم یا غیان د توغندیو حملې بندې کړي که سعودي عربستان اوربند ته غاړه کېږدي. البته د یمن رسمي خبري اژانس هم د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر د عبدالربو منصور هادي په مشرۍ د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر له قوله ویلي چې د یمن حکومت د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارټین ګریفت ته ویلي چې یو پلاوی به د سولې د خبرو لپاره واستوي. سعودي عربستان هم چې د یمن په جګړه کې د عربي متحده اماراتو او د یو عربي هیوادونو سره یو ځای د یو ائتلاف مشري کوي، د دغو خبرو هتر هر کلی کړی دی. البته د یادونې وړ بولو چې د یمن په درې کلنه کورنۍ جګړه کې تر اوسه له 6000 زیات کسان وژل شوي او په میلیونو نور هم له قاطع سره مخ دي.
مننه کوم نوریاس نوري و چې په یمن کې د اوربند ټینګېدو د هڅو په اړه باندې موږ ته جزئیات راوړل.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق کردیم. لازادی رو سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نریل حالات خبر شد.
ازادي رادیو ته غواګیاستو سم راځو یو راپورټ چې له کناډا موږ ته زموږ همکار را لېږلی. د کناډا امنیتي چارواکي وایي د پاکستان پوز پر سرکاڼو د انګام ولسوالیو بیا د توپونو ډزې پیل کړي. د کناډا امنیه قومندان وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د توپونو 133 ګولۍ هلته لګېدلي او یو تنه وژلې. روح الله انوري ته بغوښ شو.
د کونړ امنیه قومندان جنرال حق نواز حقیار د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د پاکستان پوز یو ځل بیا د کونړ په خاوره توپچی بریدونه پیل کړي چې اواز په تیرو څلی رښتو ساتونو کې له سلو زیاتې د توپونو ګولې د سرکانو او دانګام په ولسوالۍ راوښتلې دي.
تر تیر ورځ د پاکستاني ځواکونو لخوا تقریبا یو سلو 15 پیرا د سرکانو په ولسوالۍ باندې په مختلف نقطو چې په هغه کې د خادي خیلو په استقامت ډېر انداز اجرا شو چې په هغه کې یو نفر په شهادت ورسېده. عین شکل تفیر په دانګام کې هم لګیدل.
هغه ویل چې مودې را په دې خوا د پاکستانی ځواکونو توپچی بریدونه یو څه کم شوي وو، خو اوس یې بیا د خپلو توپونو خولې د کونړ پر لور راړولې دي. د کونړ اوسیدونکي بیا شکایت کوي او وایي چې شاوخوا اته کاله کېږي چې د پاکستان پوځ د ډیورند پر کرخه پرتو ولسوالیو باندې د توپونو او نورو درنو وسلو بریدونه کوي، خو تر اوسه نړیوالې ټولنې او افغان حکومت د دغو بریدونو د مخنیوي لپاره کوم کوټلی قدم نه دی پورته کړی. د دانګام ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی وایي،
پاکستان د سپینسترګې حکومت ته څه ګو مرمۍ راولي نه مې ډېر زیات راوستو، څو ډېر خلک په آزاد لګمالي ځای نه تاوان بر سر کمر زوړ برول کچل ډاډې کورونا شینکې ساتو ګوند دې زم بورې را ټول ډېر برحمانه ګزار.
خلکو دغه بریدونه تل غندلی لنړیوال ټولنې او په افغانستان کې له پرتو بهرنۍ ځواکونو غوښتي چې باید د پاکستان په حکومت او پوز فشار راوړل شي څو د کونړ پر خاوره له بریدونو لاس واخلي، خو تر دې دمه داسې څه نه دي شوي چې په برکت یې د ډیورن کرخې سره پراته کونړیان له دغو حملو وژغورل شي. او کله چې هم له افغان چارواکو د متقابل ځواب ورکولو په اړه پوښتنه نکېږي، نو هغوی وایي دوی نه غواړي چې د ډیورن فرضي کرخې هغې غاړې ته پرتو ولسونو او قومونو ته د خپلو ډزو په وسیله زیان ورسوي.
ستاسو له پیغامونو.
بله السلام علیکم، د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته له زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. کرشه تر راغلی ګل افغان د هلمند ولایت لشکرګاه ښار سمې اړیکه نیولې ده. تاسو د ډرامې په باب وایم چې کوم دغه په هلمند ولایت کې ډېره بدبختي ده، دلته ولورونه ډېر اخیستل کېږي، کم از کم دلته هغه ماسې ولور 10 لکه 15 لکه ولور دی. نو زما د ټولو هیوادوالو او په خصوصا د هلمندوالو څخه مې دغه غوښتنه او هیله ده چې باید دغه ولورونه کم کړي. ډېری ځوانان زموږ د ولاړه چې د خاورو لاندې سوله د دغه ولور د لاسه چې ولور نسي پره کولی، نو هغه مو موږ د خاورو لاندې کړله. نو زه وایم چې راسئ دغه بدبختي د منځه ویسو، دغه ولورونه را کم کړو. د نیولما باید خلکو ته مشورې ورکړي په دغه لار کې او عامه پوهاوی ورکړي چې دغه ولورونه را کم کړي. نور هم دا ښایسته وخت نه نیسم د الله په
السلام علیکم، دا پکتیا سمکنی ولسوالینا سمیع الله خلیلی تندر خبرې کوم. وختن می د ولسمشر محمد اشرف غنی ته خداده چې د پکتیا زیاتره سرکونه اوس هم کندو کفر دي. تر دې د ما دولت کومه خاصه پاملرنه ورته نه دی کړی. د پکتیا مرکز ګردی ساتر ډنډی پټان ولسوالۍ سره د پر غدیدل سرک به تا کندو کفر شو دی او د سمکنی او ترمن دي جنخیرو غدیدل سرک د اندازې زیات کندو کفر د خلک په زکام او الرجی ناروغي باندې اخته شوی دی. ګردی مرزیاتی باید پاملرنه ورته وشي.
سلام علیکم، دزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور د غزنی د مقر له ولسوالۍ مې زنګ وهلې ده. یو نیمه میاشت کېږي یوه شبه کم کار نه کوي. خیر پر ما غږ تر ازادۍ رادیو پورې ورسوي تر کارکونکو پورې نه دی چې ان کار کړي نه افغان بیسیم یوه شبه کدې راته فعاله کې سي کار وکړي. ډېره مننه ده، ما غږ تر چارواکو پورې ورسوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي رادیو ته وګورئ، ستاسو لسپګ نه منځنی صفه او فم سلاش رپینځ باندې خبرونه کوو. اوس هم اسمت ساروان ته وګدو چې د فضا په اړه باندې مکته یو معلوماتي مطلب جوړ کړي.
په فضا کې د ستورمزلو یو اصلي ستونزه د اکسیجن نشټوالی دی. دوی له ځان سره د اکسیجن ټانکونه وړي. اوس یو سیستم جوړ شوی چې د ستورمزلې له خولې وتلې سابرته په اکسیجن بدلوي. دا سیستم له خولې څخه وتلې په سلو کې 500 بیرته په اکسیجن بدلولای شي. د ډیلی میل ورسپانې د راپور له مخې دا سیستم د اروپا فضایي ادارې جوړ کړی او اوس په نړیوال فضایي تمځای یا سټیشن کې ځای پر ځای شوی دی. دا سیستم د فضانورد له خولې په سلو کې 500 وتلې کاربن ډای اکساید بیرته په اکسیجن تبدیلوي. ساینسپوهان دا اختراع د سپوږمۍ په ګډون د فضایي سفرونو لپاره ډیره مهمه بولي. دا سیستم د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې د جاپان ISS باری ستوربیړۍ نړیوال فضایي تمځای ته یوړ. د دې سیستم په مرسته په فضا کې د هغو اوبو د اړتیا اندازه هم کمیدای شي چې په فضا کې د هوا د تولید لپاره پکار دي. د تنفس کېدو وړ هوا د جوړولو لپاره ډیرو اوبو ته اړتیا وي، خو دا وسیله دا ډول اوبو ته اړتیا 400 لیتره کموي.
وخت په افغانستان کې 12 نیم بجې د غرمې لاند خبرونه له فرشته جلال زیاورو.